په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور 14 د می 14 د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی په روان 2022 میلادي کال کې له 15 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرونه وخته د کورونایو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنویو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلي چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزي آسیا په تلوالیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو دویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بله جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي راډیو مشال څنګ او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې 10 کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بله غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوځ له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوځ د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی و او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 18 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نور مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکی
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ دي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشري د کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالاً پکې بحث کیږي. د ناتو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه لنډېواله دویمه جګړه رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 10 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای تیر 15 میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 10.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې راغلی، په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیاله انتهاوي بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 8.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي، سکالې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر په وینا، دوامدار بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړیست. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پرسته په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د یکشمې پرسته په کابل کې د قابلیت نړیوال ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر په کې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
خغلی صاحب زده داسې مهال دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
The government of the state of Qatar attaches great importance to Afghanistan.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر مخه نیولې ده. د کرزي نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیښه نه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د غستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخته بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزي د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي چې میدان وایي نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وکړه چې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خوای بر صورت تحقیق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې چې معلومات دقیق شي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزي، عبدالله او فضل هادي مسلمیار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلمیار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، خو اونۍ او میاشتې تیرې شوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول شوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتی ولاوي ساچې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی بندې او نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ سي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپل مار ساعت هر ورځ حسابو چې نن به ښوونځی خلاصېږي، نن به ښوونځی. که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر نه شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځی خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته کمی بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر ماتی ولا ویساو چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریز کوربه دی. د منځنۍ اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورۍ مشري د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلی او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پر روانو لسو دقیقو کی اسمت ساروان درا پرونو پا بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
را پرونا مرکه او اوریدونکی
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټې وټې تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د مې د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط کورنۍ هر غړي ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي په افغانستان کې هغه سن دي، برعکس دی دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. د غورز د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیز یا عواقب لري او هم منفي اغیز عواقب لري. نو د منفي اغیز یا عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د ارزښت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخې له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوي مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خوانی بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډیر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زمونږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله قوس سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و، ډېر زیات و. که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي، ځکه چې په ژنیو کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر کم کړل، بل ګشت 300 میلیون ډالر کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنۍ بودجه په دا تیر 40 کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي، اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عواید په نوم داخل کړل بودجې کې په 2020 کې. هلته هم حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپله ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلدار وو، که بیا نه وو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسمن منل چې 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواوې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ د 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازینی څه چې دی کوي دا دی چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي، ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي. د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري، او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلق اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا